شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زحمت شیبر د امانه میرزي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجلې کې چې په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې خبريږي، تاسو په کابل کې د وسلوالو له یوه بریده خبرو. دا به هم واوري چې نړیوال بانک له افغانستان سره د برېښنا په تمویل کې په سلګونو میلیونه ډالر مرسته کوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام. لمړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د کابل په کارتیسی سیمه کې په یو میلمستون کې چې بهرانیان او افغانان پکې اوسیږي، وسلواله نښته اوس هم روانه ده. په بلخ ولایت کې د عبدالله د انتخاباتي کمپاین په غونډه کې د ګډوډۍ په پیښه کې لس کسان ټپیان شول. او د روسیې ولسمشر وایي د اوکراین په کریمیا سیمه کې د روسیې د پوځ اقدام د روسي وسلوالو ځواکونو لوړه پوځي وړتیا ښیي. بشپړ خبرونه. وسلوالو کسانو نن د کابل په کارتیسی سیمه کې پر یو میلمستون چې بهرانیان او افغانان پکې اوسیږي حمله وکړه. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند حشمت ستانګزی رسنیو ته وویل دا حمله وروسته له هغه وشوه چې د میلمستون مخې ته موټر بم چاودنه وشوه. ویل کېږي چې وسلوال ودانۍ ته دننه ننوتی دي. ویل کېږي نښته اوس هم روانه ده، خو د تلفاتو په اړه معلومات نشته. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې. په بلخ ولایت کې د عبدالله د انتخاباتي کمپاین په غونډه کې د ګډوډۍ په پیښه کې لس کسان ټپیان شول. د مزار شریف په خالد بن ولید خرګوټي کې د ښاغلي عبدالله د پلویانو غونډه وروسته له هغه ګډوډه شوه چې خلکو سټیج ته نږدې په هغه ځای کې چې د خبریالانو لپاره ځانګړی دی ټیل ماټول جوړ کړ. د بلخ ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت امر عبدالرزاق قادری ویلي چې د خلکو د ټیل ماټیل او د سټیج د بنګېدو له کبله لس کسان ټپیان شول. ښاغلي قادری ویلي ټپیان روغتون ته لیږدول شوي او روغتیايي حالت یې ډاډمن دی. خو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویل چې د سټیج د نړېدو له کبله دوه کسان مړه او 13 نور ټپیان شوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د اپریل په 13 نیټه په متحده عربي اماراتو کې له قرغیزستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له دوه میاشتنیو تمرینونو وروسته پرون د ملي ټیم ترکیب چې تقریبا 40 لوبغاړي پکې دي اعلان کړ. د ملي ټیم روزونکي همایون کارګر ازادۍ راډیو ته وویل ملي لوبډالې ته شپږ نوي لوبغاړي بلل شوي چې ځینې په اروپایي ټیمونو کې هم لوبې کوي. ښاغلي کارګر ملي ټیم ته د لوبغاړو د غوره کولو معیارونه هم
انتخاب پلیرا بساس میارهای بین‌المللی میشه.
د لوبغاړو د انتخاب له نړیوالو معیارونو سره سم کیږي، له تخنیکی، تکتیکی او د بدني او رواني ځواک له پلوه، او د هغو نظم او ډیسپلین ته په پام سره د لوبغاړي د ملي ټیم لپاره کاندید او غوره کیږي. د افغانستان او قرغیزستان ترمنځ د دوستانه سیالي په مالدیف کې د آسیا د چیلنج کپ لوبو ته د تیاریو په لړ کې کیږي. روسیه د اوکراین د ارضي تمامیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پریکړه لیک غندلی. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دا پریکړه لیک د ګټې پر ځای زیان اړوي، او یوازې په اوکراین کې د روان کورنی سیاسي بحران د حل لپاره هڅې به نور هم پیچلې کړي. په بیان کې د اوکراین په چارو کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو پر لاسوهنو چې د روسیه د بهرنیو چارو وزارت په وینا له قانون او بشري حقوقو څخه د پراخو سرغړونو باعث شوي انتقاد شوی. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن وویل چې د اوکراین په کریمیا سیمه کې د روسیې د پوځ اقدام د روسیې وسلوالو ځواکونو لوړه پوځي وړتیا وښوده. پوتین دا څرګندونې نن په هغه غونډه کې وکړې چې د روسیې پوځ د سرتیرو د منځنۍ لپاره جوړه شوې وه. په کریمیا کې وروستیو پیښو د روسیې ځواکونو لپاره جدي ازموینه وه. د پیښو زموږ د وسلوالو ځواکونو نوې کیفي وړتیاوې او د سرتیرو لوړه روحیه وښوده. پوتین په تور سمندرګي کې د ډیره روسي قومندانانو او سرتیرو او په کریمیا کې د ډیره نورو پوځي ځواکونو د خدماتو ستاینه وکړه. لبلې خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې روسیې د پوځي تمریناتو په پلمه د کریمیا سیمه نیولې ده. ښاغلی اوباما په یو ټلویزیوني مرکه کې چنن خبره شو وویل مسکو به یا یوازې د کیف د ویرولو نیت لري او یا به څه نور پروګرامونه لري. د روسیې ولسمشر نن دفاع وزیر سرګی شویګو ته امر وکړ چې د هغو اوکراینی ځواکونو ټول پوځي تجهیزات چې د روسیې له پوځ سره یو ځای نشول اوکراین ته وسپاري. د انټرفاکس د پوځي خبري اژانس د راپور له مخې په پام کې ده چې په دې لړ کې 350 ټانکونه او زغروال ګاډي اوکراین ته وسپارل شي. د یو بل خبر لمخې روسیې ویلي چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان پلاوی به چې په اوکراین کې د امنیت په برخه کې څارنې ته موظف شوی د کریمیا له مسلې سره کارونه لري. په دې سازمان کې د روسیې دایمي استازي اندری کیلین نن وویل د دې سازمان او 500 غړو هیوادونو موافقه کړې چې خپل څارونکي به له کریمیا څخه چې روسیې د روانې میاشتې په لومړیو کې د خپل قلمرو یو برخه کړه بهر وساتي. د اوکراین لري کرشیو ولسمشر ویکتوریا نوکوویچ د کریمیا په څیر د اوکراین په نورو سیمو کې هم د ایالتونو د موقف په اړه د نظر پوښتنې غوښتنه کړې. د روسیې ترتاس خبری اژانس راپور ورکړی چې د یانوکوویچ لخوا یو لیکلی بیان ترلاسه کړی چې د ریفرندوم غوښتنه پکې شوې. یانوکوویچ چې مسکو یې د اوکراین مشروع ولسمشر بولي په 13 فبروري میاشت کې له اوکراین څخه وتښتید او له هغه مهاله تر اوسه په روسیا کې اوسي. او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی د څارنوالانو هغه غوښتنه ردوي چې وایي له د خبر د سکایپ په وسیله تحقیق وشي. په دې اړه د ساکاشویلی بیان یو سیمه ایز تلویزیون خپور کړی چې پکې ویل شوی دای دی ټول وبخې دای د ډول چټیاتو ته وخت نه لري. نو موري چې د اوکراین په مرکز کیف کې لبخوانی صدر اعظم یولیا تیمشون کو سره تر خبرو وروسته خبرې کولې. هم درځو ویل چې د تحقیقاتو دا بهیر نامشروع دی.
دا ساتي رادیو ما شمنې خبری مچلا اوري. د خبرونه په دوام هڅه کوي چې د کابل په کارتي سي سیمه کې لخپل خبريال سره ټلیفوني رابطه ونیسو او د نن ورځې د بریډ لورستیو جزئیاتو مو خبر کړو. بیا به واوري چې په غزنی کې ترافیکي پیښې د یو شمېر کسانو ژوند اخیسته.
بیا ورا د سسې کابل نه 13 فوټه روان وو او د ملانو بابا منطقې کې دلته چپه شوې ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې نړیوال بانک له افغانستان سره د برېښنا په تمویل کې په سلګونو میلیونه ډالر مرسته کوي. د افغانستان د انتخاباتو په اړه مو د معلولینو له شکایتونو خبرو.
د روان انتخاباتو لپاره هم کندهار خاص تدابیر نه ترسره کیږي او دا طبیعي خبره ده چې په مجموع کې د انتخابات پر مشروعیت باندې تابن ناوړه اغیز کوي.
لدی مو هم خبرو چې د ولایتي شوراګانو یو شمېر حذف شویو کاندیدانو نن په کابل کې اعتراض وکړ. په انټرنیټ کې ازادي رادیو په azadiradio.com کې نیولای شي. کابل تورزو مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې نن د کابل په کارتي سي سیمه کې پر یو میل مستون بریټ وشو. لسمی دا ساجرادو خبريال عارف لودین په ټلیفون را سره ده. لودین صاحب د پیښو وروستي جزئیات څه دي؟
سلام شبا ته تاسو د رادیو ټول کارکونکو سلام وړاندې کوم. دلته څلور بجې شاوخوا د کابل په شپږمې ناحیه کې څلور تنه وسلوال یو میل مستون ته ننوتلي چې په دغه سیمه کې د دولتي مقاماتو کورونه د ځینې د ولسمشر لپاره ځینې کاندیدانو د کمپاینونو دفترونه هم شته. خو دلته دوه سفارتونه د ازبکستان او پولند سفارتونه هم دي. دلته یو مېلمستون ته ورننوتلي دي چې په دې مېلمستون کې شپږ تنه بهرنیان وو چې آسترالیایي بهرنی چې ده هغه په تېښته بریالی شوې ده او 15 تنه نور چې درې امریکایان دي یوې افریقایې ده او یوې هم مالیزیایي ده تر اوسه پورې بند دي. اوس هم د سیمه کې خال ډزې اورېدل کېږي او امنیتي او خبریالان ته اجازه نه ورکوي چې تر څو سیمه ته نږدې ورسي او تر څو پوره معلومات ترلاسه کړي.
لوډین صاحب تاسو د دې سیمه کوم ځای کې چې حمله شوې ده د ته ډیر نږدې یاسي او کنه یو څه اندازه فاصله ده او ترمنځ امنیتي ځواکونه د خلک نه پریږدي چې ډیر نشته ورشي؟
فاصله ستا او امنیتي ځواکونه خلک نه پریږدي ځکه چې د یو فاینل ته اوس پرې د جګړه روانه ده. خدای مکه چې کوم خبريال تازه نور رسیدي په خطر باندې سیمه بخي د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. دغه شاوخوا کمربند چول او نزیع خبريال بخي نه پریږدي ورته.
تاسو چې وویل چې خلخل دز یو ریدل کې چې دغه دز وقفې دي او کنه د یو منظمي خلخل دز کې
دا وقفې دز دي. وقفې دز دي یو نیم د 14 اوازونه هم اوریدل کېږي خو دلته چې د خلکو استنده د وړي چې امنیتي ځواکونه سیمه ته دننه تي نو لازم 14 نه هم کار اخلي.
مننه د ازادي رادیو خبريال عارف لودین څخه مو واوریدل چې د کابل په کارتي سیمه کې طالبانو نن بریټ کړی دی او وسم خلخل د روان دي. د کابل امنیت قماندان محمد ظاهر وویل چې دا د یو ایسټ مربوط یو دفتر دی چې په دې باندې حمله شوې ده. د دې حمله په ارتباط مو که تازه جزئیات ترلاسه کړل بیا به مو هم د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې تری خبر کړو.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې په غزنی کې یو موټر اوښتی دی، د ترافیکي پیښې له جزئیاتو مو خبرو. خو اوس د نړیوال بانک خبر. نړیوال بانک د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د منځنۍ اسیا د برېښنا د غځولو د پروګرام لپاره مالی مرسته تصویب کړه. د دې پروژې لپاره نړیوال بانک نږدې 520 میلیونه ډالر اختصاص کړي دي. د موضوع تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
د نړیوال بانک د اجرایی پلاوی غړیو پرون د منځنۍ آسیا جنوبی آسیا ته د برېښنا د لیږ پروژې ته چې کاسا نومیږي د 520 میلیون ډالر وړیا مرسته او بېسوده پور تصویب کړ. دا مرسته د څلورو هیوادونو افغانستان، قرغزستان، پاکستان او تاجکستان لپاره ده. د فبروري په میاشت کې د افغانستان، پاکستان، قرغزستان او تاجکستان د اوبو او انرژۍ وزیرانو له منځنۍ آسیا څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا د لیږدولو په اړه خبرې وکړې. د څلورو هیوادونو له موافقې سره سم به دا پروژه چې کاسا زر نومیږي تر 2013 پورې عملي شي. د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا د حکومتي شورا دا غونډه د نړیوال بانک له لوري تنظیم شوې وه چې نړیوال بانک له اسلامي پراختیايي بانک او یو ایس ایډ سره یو ځای مالي ملاتړ کوي. دوی د برېښنا پر بیې او د پروژې د اجرا کېدو پر څرنګوالي خبرې وکړې. څلور خواوو د برېښنا پر بیې شرایطو او اصولو موافقه وکړه او په پای کې یو سند لاسلیک کړ چې په هغه کې د څلور خواوو ترمنځ د برېښنا د پیرلو شرطونه په اصولو کې تثبیت او تایید شوي دي. تر پاکستان پورې په 250 کیلومتره مزی به 1.5 میلیون ډالر ولګول شي او هیله ده چې 1300 میگاواټ برېښنا پاکستان ته ولېږدول شي. د دې پروژې لومړۍ چارې به په 2014 یا 2018 کې بشپړې شي. افغانستان به د برېښنا د واردولو ترڅنګ له تاجکستان او قرغزستان څخه پاکستان ته د تیرېدونکو برېښنا ترانزیتي حق هم ترلاسه کړي. افغانستان به د پروژې د ټول لګښت 340 میلیون ډالر له نړیوالې پراختیايي ادارې څخه د بلا عوض مرستې په توګه ترلاسه کړي. په دې مرسته به د برېښنا 500 کیلومتره هوایی انتقالاتي مزي وغځول شي او د برېښنا شبکه به د افغانستان د شمالي او ختیځ ولایتونو له لارې سره ونښلوي. تاجکستان او قرغزستان د اوبو پریمانه انرژي لري، خو د دغو هیوادونو د انرژي تولید په دوبي کې تر میلیارد یو زیات او په ژمي کې لږ وي. دا هیوادونه به د دې پروژې د عملي کېدو په صورت کې خپله اضافي برېښنا جنوبي آسیا ته صادره کړی شي. افغانستان به د کاسا زر پروژې له لارې 300 میگاواټ برېښنا وارده کړي او نور کورونه او صنعتي مرکزونه به له برېښنا برخمن کړي.
د ولسمشتۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com.
ازادۍ رادیو پر منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په بلخ ولایت کې د ډاکټر عبدالله عبدالله د کمپاینیز غونډې په ترڅ کې تقریبا 1.5 لسټنو تمرجوب لا وشته ده. د موضوع تفصیل له مزار شریفه د ازادي رادیو د خبريال مجيب رحمان حبيب زی پراپور کې چې دغه شی برا ورسید.
د ولسمشر ټاکنو نومان ډاکټر عبدالله عبدالله بلخ ولایت په سفر او خپل زورګونو په لویانو ته د غونډې په ترڅ کې د اصلاحات او پالنې د ټیم کاري تګلارې مشخص کړي. ډاکټر عبدالله عبدالله هغه غونډې ته چې د اصلاحات او هم پالنې د ټیم د کاري تګلارې د تشریح لپاره زورګونو کسانو ته جوړه شوې وه، د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو په منظور یې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کار عادلانه په ګوته کړ او په اړه یې داسې وویل. د شفاف انتخاباتو ترسره کېدو په منظور د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کارکړ د قدر وړ دی او د دوی هڅه باید وستایل شي، اما باید ټول خلک په دې پوه شي چې هغه کس په ټاکنو کې بریالی دی کوم چې د پراخ نفوذ خاوند وي او د درغلۍ پرته باید ټاکنې ترسره شي.
مردم حکومت میکنند، این بار رای مردم سرنوشت تعیین میکنند.
په همدې غونډه کې چې د مزار شریف ښار په خالد ابن ولید ښارګوټي کې جوړه شوې و، زرګونه کسانو ګډون کړی و. غونډې ته د ډاکټر عبدالله عبدالله او د هغه د دوه مرستیالانو د خبرو وروسته خلکو د خرابې میز خواته کوم چې ډاکټر عبدالله عبدالله او مرستیالانه موجود ول هجوم یې ور، چې د دوی د هجوم په ترڅ کې شاوخوا 1300 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د بلخ ولایت د امنیت قومندانۍ دا پېښه تاییدوي او د دې قومندانۍ د امنیت امر عبدالرزاق قدیر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یوازې په پېښه کې لاس تنه ټاپیان شوی دی. د دې په خبر چې ټول ټاپیان د بلخ ولایت ملکی روغتون تستولي او صحی وضعیت هم ښه دی. په پیښه کې یوازې لس تنه ټاپیان شوي چې هغه هم د خلکو د هجوم له امله دوی ته سطحي ټپونه ورچوي او ټول کسان مو د بلخ ولایت ملکی روغتون تستولي چې اوس یې هم صحی وضعیت ډیر ښه دی. خو په سیمه کې عیني شاهدان او ډاکټر عبدالله عبدالله ته نږدې کسان وایي چې په پیښه کې دوه تنه وژل شي او دیارلس تنه نور ټپیان دي. په بلخ ولایت کې د اصلاحات او امن پالنې د ټاکنیز کمپاین په ترڅ کې د ملکي کسانو ته د مجروب د اوښتو په اړه د بلخ ولایت د ملکي روغتون چارواکي له نظر څخه ډډه کوي. دی ویلو ده چې د انتخاباتو د مودې پر نږدې کېدو سره ورځ تر بلې په بلخ کې ټاکنیزو کمپاینونو مبارزې هم ګړندې شوې دي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
په راپور کې مو اوریدل چې د ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې نن په غونډه کې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. په بلخ ولایت کې پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې د بیروبار له کبله لس تنه ټپیان شوي دي چې اوس روغتون ته انتقال شوي دي. بیا هم د انتخاباتو په ارتباط د اسنادو د دفاع لپاره د نه حاضرېدو په خاطر د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ځینې حذف شوي کاندیدانو د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون شکایت کړی دی. دوی چشمیرې 22 تر رسیده د جمعې په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه وغوښتل چې اسناد یې یو ځل بیا وڅېړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا خپل پریکړه قانوني بولي. صفي الله ستانکزی په دې اړه له کابل راپور لري.
د ولایتي شورا د انتخاباتو 22 حذف شوی کاندیدانو انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته نورتک له لیست څخه د دوی د لری کېدو مؤجل دلیل نه بولي. دوی وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دا کار له اساسي قانون او د انتخاباتو له قانون سره په ټکر کې دی. د بغلان د ولایتي شورا یو حذف شوی کاندید ضیاء الحق رای جوی دا مؤجل دلیل نشي کېدای چې کمیسیون ته د مراجعه په صورت کې دوی له لیست څخه لری شوی وي.
قانون انتخابات
او قانون اساسي د انتخاباتو او اساسي قانون لمخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دا کار له اساسي قانون سره په ټکر کې واقع شوه. د قانون لمخې نه بلکې د شخصي سلیقو او سیاسي چلندونو او یا فرمایشونو لمخې دا کاندیدان لیست خاص شوی دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دا کار یو غیر قانوني عمل بولو. د یو کاندید د حذف او یا هم د هغه د هویت د اخیستلو لپاره د انتخاباتو په قانون او یا هم اساسي قانون کې عدم حضور کوم قانوني توجیه نه لري. خغلی رایج وایي کچیر د انتخاباتي شکایت نو کمیسیون د دوی غوښتنې په پام کې ونیسي نو د دې کمیسیون په وړاندې به پراخې مظاهره وکړي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د 1400 کاندیدانو نمونه د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو له ورستی لیست څخه حذف کړل. د دې کمیسیون ویاند نادر محسنی ازادي راډیو ته وویل هغه درويشتو کاندیدانو ته چې تحصیلي اسناد نیمګړي وو او ستونزې درلودې دوه اونۍ وخت ورکړل شوی وو خو هغه یې ځوابولو ته حاضر نشول. دی وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغو کاندیدانو د نمونه د لری کېدو په خاطر قانع کوونکي ځوابونه لري.
مستقل
اثبات انتخاباتي تمامي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپل ټول کارونه د نه ردیدونکو اسناد او شواهد له مخې در سره کړي. د هغو کسانو په اړه چې غیر حاضر وو مونږ 15 ورځې وخت ورکړ چې کمیسیون تراشي او خپل اسناد دفاع وکړي. خو متاسفانه د خلک سره لدی چې خبر هم وو د ځان دفاع لپاره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته نه حاضر شوي.
حاضر نشودن برای دفاع از خودشان.
د خغلی موسینی په خبره دغه کسانو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په وړاندې بی اعتنایی کړي او یا هم د خپل اسناد د دفاع لپاره قانع کوونکي ځوابونه نه دی ورکړي. د ولایتي شورا د انتخاباتو لپاره د حذف شوی کاندیدانو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ترمنځ د ستونزې په داسې حال کې دوام لري چې تمه ده 15 ورځې وروسته انتخاباتي مبارزې پای ته ورسیږي.
په افغانستان کې یو شمېر معلولین او مایوبین د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقاد کوي چې دوی ته د رای ورکولو لپاره اسانتیاوي نه دي برابرې کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ستونزه تر یوه حده مني. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
د لمړی ځل نه دی چې د افغانستان په انتخاباتو کې د معلولینو او مایوبینو د ګډون پر ستونزو خبرې کیږي. د افغانستان د قوانینو سره سم معلولین او مایوبین د حق لري چې د انتخاباتو په ورځ د خپل خوښي وړ کاندید رای ورکړي. خو ځینې معلولین د انتخاباتو پر کمیسیون انتقاد کوي چې په انتخاباتو کې د دوی د ګډون لپاره کافي اسانتیاوي نه دی رامنځته کړي. د ځینو معلولینو د زړه حال در سره شریکو.
د قریاجاتونه د دیهاتونه مثلا د ولسوالۍ مرکز ته وسایط برابر شي یا یو پروګرام د موټرو ته برابر شي په دې چې یو د معلول باسکل په غونډیو په خاورو په دلته چیرته تیرو دورو کې د انتخاباتو دا تجربه اوس پله چې د دغو کسانو دپاره کوم خاص تدابیر په پام کې نه ونیول شوي په له بله مره د روانو انتخاباتو دپاره هم کوم داسې خاص تدابیر نه تر سترګو کېږي او دا طبیعي خبره ده چې په مجموع کې د انتخاباتو پر مشروعیت باندې طبعاً ناوړه اغېز کوي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت معلومات له مخې دا مهال په افغانستان کې د معلولینو او معیوبینو شمیر تر 2 میلیونه اوړي، خو ویل کېږي چې که دغه شمیر وګړي ونسي کولای چې په سمه توګه خپلې رایې وکاروي نو د انتخاباتو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راسي. بل خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دا ستونزې مني، خو وایي تر خپله وسه یې هڅه کړې چې معلولینو ته د ګډون اسانتیاوې برابرې کړي. د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاء الحق امرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کافي بودیجې نشتوالي ته اشاره وکړه.
موږ دوی ته دا سهولت برابر کړی چې د کورنۍ یو د غړی کولی شي چې دوی داخل ته راوړي او هغه رایې پاڼه چې ټیک مارک کوي یا چا ته رایه ورکوي د هغې کې مرسته وکړي، او که چیرې دوی څوک نه لري د خپلې کورنۍ نه نو بیا کولی شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارمندان دوی سره مرسته وکړي، دوی مرکز ته داخل کړي او ټیک مارک کول مورد ورسره مرسته وکړي. اما بدبختانه زموږ مراکز په هغه مناطقو کې دي چې اکثریت عام المنفعت ځایونو څخه استفاده کوو، مثلا مکتبونه دي، کلینیکونه دي، مساجد دي، مدرسې دي. ستونزه به دا وي چې موږ هم د هغه پیشرفته ممالک سره په مقایسه باندې چې مثلا د ویل چیر او نور ترتیبات ځکه اوس هم د نړیوال دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تقریبا 40% بودیجه تمویلوي.
دغه راز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په استثنایي ډول یې هڅه کړې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مرکزي او ولایتي دفترونو کې 15% معلولین او معیوبین په دندو وګماري. تر دې وړاندې د معلولینو او معیوبینو د حقونو مدافعانو ویلي وو چې د پوهاوي د سطحې کموالی د دې سبب سوی چې ډیری وګړي د رای ورکولو په څیر خپلو مدني حقونو ته لاسرسی ونه لري.
ستاسو له پیغامونو نه
دوست د افغانستان خلکو ته مې دا پیغام دی چې هر هغه چا ته رایه ورکړئ چې د افغانستان په دواړو رسمي ژبو خبرې کولی شي او عالم وي، پوه وي. نه داسې کس ته چې دا رئیس جمهور هم وي پښتو نشي ویلی. دا چې یو نفر تریږي بل نفر ته، دا د ملت غولول نه دي، دا معنا لري چې ګورو دغه نفر ته ټول رای ورکوي. دا ملت ته وجود راته کوي، دا باید په اول کې وایي یا په آخر کې. دا کار د وپنس اسټاتن د وپنس، دا به څه کار نه وي. د ملت ته وجود هغه سړی ته اوړي چې ګورو دغه سړی څه سړی ده، دې ته رای ورکوي.
افغانستان ملی اردو ملی شتمنی ټول تباہ او برباد کړ. دوی د جادب کنډوالو بدل کړ، د کابل خیسته ښار کنډوالو بدل کړ. دوی نو اوس موږ څنګه توقع کړو چې بیا موږ افغانستان آبادی؟
خبر مسلمان خوشحال
پیلو ټول چارواکو کتا سغوارې چې انتخابات په امنیتي فضا کې ډېر زیات تر سره شي. د پاکستان او افغانستان تر کومه منځ کوم بارډر ده خلاص لري او ډېر اوري او د ایران تر منځ کنه هم دا شي. نو دا جدن در نغواړو موږ چې دا کلک وتړي، تاسو انتخابات نه سړي اپ پورې کلک وتړي. هیڅ کله به څوک روان اوري نه، څوک دې د تری څوک راوړي، څوک راوړي کلک اعلان وکړي او ټول افغانانو ته وایي تاسو یو افغان او مد راځي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د کابل د کارتیسي د بریټ پاړه مو تازه جزئیات دا ترلاسه کړي دي چې د کابل پولیس وایي چې د ښار په کارتیسي سیمه کې له هغې ودانۍ اکثره بهرنیان ایستلي چې څلورو وسلوالو طالبانو په پرې بریټ کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس یو عکاس تایید کړه چې اکثره بهرنیان له ودانۍ ایستل شوي دي. څلور بریټ کوونکي وروسته له دې ودانۍ ته ننوتل چې یوه ځانمرګې د ودانۍ مخ ته موټر بمي حمله وکړه. د کابل د جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس سید ګل آغا فرانس پرس اژانس ته وویل چې سخت دریځو د بهرنیانو پر مېلمستون بریټ کړی دی، خو کورنیو چارو وزارت امنیتي موین ویلي چې د بهرنیانو پر یوه دفتر بریټ شوی دی. طالبان بیا وایي چې پر مېلمستون او یوې کلیسا یې حمله کړې ده. سید ګل آغا وویل پولیسو د ودانۍ بام نیولی او هڅه کوي چې ترورستان تصفیه کړي. د فرانس پرس اژانس په وینا د دوی عکاس وایي چې امنیتي ځواکونه یې لیدلي چې له ودانۍ څخه ایستل شوي او امنیتي ځواکونو هغوی بدرګه کول. اوس پر راشو د یوې بلې امنیتي پیښې ته، نه یوه ټکر موضوع ته چې د خبرونې په پیل کې مو ژمنه درسره وکړه چې د دې راپور به تاسو ته خپور کړو. نن سهار په غزنی کې یو 303 موټر له سړکه اوښتی دی چې له امله یې تر اوسه پورې 8 تنه مړه شوي او 40 نور زخمیان شوي دي. په مړو او زخمیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. سید شاه سخیم د دې پیښو جزئیات بیانوي.
له مسافرو ډک 303 موټر نن سهار وختي له کابل د هرات خواته روان وو چې د غزنی مولانو بابا سیمه ته لرسېدو سره له سړک اوخته او یوې کندې ته غورځېدلې دی. د دغه پیښې له امله تر اوسه پورې 8 تنه مړه شوي او 40 نور زخمي شوي دي. تر دې وړاندې به د کابل کندهار پر لویه لاره ټکرونه او له سړک اوختنې د مسافر وړونکو شرکت موټر وکولې، خو دا ځل د سعادت په نامه د یو مسافر وړونکو شرکت موټر د خلکو ژوند اخلي. د غزنی د ترافیکو مدیر محمد الله خان احمدی وایي په مړو شویو او زخمی شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دی وایي تر اوسه پورې د پیښې اصلي سبب نه دی معلوم، خو وایي سیمې ته یې یوه ډله ترافیک لیږلې دي چې هغوی لامل معلوم کړي.
کابل نه هرات خواته روان وو او د مولانو بابا منطقې کې دلته چپه شوی ده، اوه کسان وژل شوی ده او نور شل کسان زخمیان لري.
د غزنی د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت وایي تر اوسه پورې د دوی روغتون ته د پیښې له ځای څخه 4 جسدونه او 14 زخمیان ورول شوي دي. دی وایي د پیښې له ځای څخه ځینې مړي او زخمیان سیده کورونو او نورو روغتونونو ته لېږدول شوي دي.
شفاخانې ته یې 4 مړي راوړي دي او 12 ټپیان په پیښه کې ټول مړه وو کسان دي او ټپیان 40 کسان دي. چې د وو ټپیان مړه چې دای مړه د محل د سینې وړي دي خپلوانو زخمیان چې وو زخمیان نه ته شفان راغلي دي.
همت وايي په زخمی شویو کسانو کې د یو ماشوم یوې میرمنې او یو سړي روغتیايي حالت نازک وو او د درملنې لپاره کابل ته لیږل شوی دی. د کابل کندهار پر لویه لاره ټرافیکي پیښې د موټر چلونکو د بېغورۍ له امله کیږي، خو زیات وخت په مسافرو ډک موټرونه هغو کندو ته لویږي چې د طالب وسلوالو د ماینونو له امله د سړک په منځ کې جوړ شوی وي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
ازادي راډیو په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګا، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، مهترلام او پل علم شارونو کې هم درس په غزنی کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم ازادي راډیو د اف ام په 3.15 خپریږي. عمل ته ورسو، د پکتیا یو شمیر قومي مخورو او د مدني ټولنې فعالانو د ولایت پر والی او ادارې انتقاد وکړ. د دې اعتراضي سوله ایز لاریون راپور له سیمې د ازادي راډیو له خبریال داود تپان څخور.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو د والی جمعه خان همدرد محاکمه غوښتنه وکړه. دوی په خپل خبرو کې د ځاځیاري او د ولسوال عبدالرحمن سولمل وهل کېدل وغندل او د ل قانون ښکارا سرغړاوي وباله. اعتراض کوونکو والی د محاکمه شي د ځاځیاري او ولسوال عبدالرحمن سولمل ولی وهل شوی او نور شعارونه لزان سره لیکدول.
زه اجي صاحب ظاهر يم د پختیا اوسیدونکو هم د ستکرام د بلسوالي. زه د بلسوال د اعلی اغلاتو نه خبر سوم، ډیر خفه سو په ټول پختیوال په خفه دي. د مغندو د ډیر بد کار سوی ده، په دین ټول پختیوال خفه کیږي او دا کار د منلو وړ نه ده. نو کبیا داسې کار وسی زه فکر کوم چې پختیوال ولا بل د سرو تیر دي زای مچ ټول خپل ځانونه قربان کړي. نور دي
دغه سی ویل چې کوي داسې خلک د لری کې دي جینه د لری کې دي منطقې نه د لری کې ول د درنده خلک د درنده پکتیاوال فدار کم بیا بکیږي.
ز عجب زمانه دا قرار زرمته چرنګ سدیمګه ولسوال صاحب عبدالرحمن سره ظلم سوی ده، خیانت سره سوی ده. دا موږ په کلک غندو، دا د موږ د فاره د منلو ور نه ده او نه منو.
د ځاځیاري ولسوال عبدالرحمن سولمل وای یوازې دانه چې د والی جمعه خان همدر د اسکر او دفتر د رئیس لوري وهل شوی او رشوت ترې غوښتل شوی، بلکې د مرګ غواخونه هم ورته شوی دي.
د وژلو د تختولو حتی غواخونه
په اعتراض کوونکو کې د وهل شوی ولسوال ماشوم زوی هم د خپل پلار دغه تصویر څنډه نیولې وه چې په وینو ککړ لاس یې پکې ښکارېده.
زن رحمان رحمان زوی زه وزتا کر ډیر غندم، ځکه چې دا د ما پلار چا چې واله ده باید محکمه سي. زه به ډیر خفه یم ما پلار واله.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې د پکتیا د ولایت مقام نظر هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نشو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو د خبري مجله هم دلته سر ته رسیږي. او لکه څنګه چې مودې خبري مجله په پیل کې واوریدل، د کابل په کارتي سیمه کې نن یو شمېر وسلوالو پر یو مېلمستون برید کړی دی، او د دې پېښې وروستي جزئیات په راتلونکو خبري مجله کې تاسو ته خبرو کړو چې سیسمی عباس وړاندې کوي.
تشکر احمد شهبازی.